همکارانم برنامه خبری.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانم شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چیوال. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ د جنسیت او ملیت پر بنسټ افغان خزو ته د پناه ورکولو په تړاو د اروپا د عدالت محکمې له پریکړې هرکلی کړی. نوموړي په خپل ایکس باندې لیکلي د افغانستان په اړه د اروپا د عدالت محکمې مهم قضاوت دا ښیي چې افغان میرمنې په ډله ییزه توګه ځورول کیږي. بینټ زیاته کړي پرته له دې چې دوی اړتیا ولري دا ثابته کړي دوی زورول کیږي په اروپایي هیوادونو کې د دوی جنسیت او ملیت د پناه غوښتنې لپاره بسنه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي ادعا وکړه چې د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د تحریکي انصاف د لاریون کونکو په منځ کې د خیبر پختونخوا یولس پولیس او 160 افغان اتباع نیول شوي. نقوي په یوه خبري غونډه کې همداراز ویلي د عملیاتو په ترڅ کې ټول ټال 1540 شپېته کسان نیول شوي چې په هغو کې د خیبر پختون خوایولس پولیس شامل دي چې دا کېږي په اعتراضونو کې ښکېلو. د ده په وینا د لاریونوالو له لورې د ډزو له امله د پنجاب 50 پولیس او د اسلام آباد 10 پولیس ټپیان شوي چې د یو حل نازک دی. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت خبر ورکوي چې د هند د کان کیندنې له یوه شرکت سره په افغانستان کې د پانګونې په تړاو خبرې کړي. دغه وزارت په خپل ایکس پاڼه یا په خواني ټویټر کې لیکلي چې د هندي شرکت مشر سرینیواش اکاپیډی په افغانستان کې د پیلزی قانونو قیمتي ډبرو نفت او ګازو په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښکاره کړي. د طالبانو د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر هدایت الله بدری ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې دغه هندي شرکت د پانګونې لپاره زمینه مساعده ده. دا ډاډ په داسې حال کې ورکول کیږي چې په افغانستان کې د قانونو د تړونونو په برخه کې د شفافیت نه موجودیت ته اندېښنې موجودې دي. اټکل کیږي چې یک شنبه او دو شنبه به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تیزو ورښتونو له امله د اوبو کچه لوړه شي چې د سیلابونو د بهیدو امکان موجود دی. دا خبرداری په داسې وخت کې ورکړل شوی چې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې افغانستان د نړۍ له هغو شپږو هیوادونو څخه یو دی چې د اقلیم د ناورین تر ټولو لوړه کچه لري. خودی نړیوالې مؤسسې ژمنه کړي چې په دې برخه کې به مرستې وکړي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د خبر پاڼې لمخې سر له یک شنبه تر سه شنبه پورې د ناڅاپي ورښتونو له امله د سیلابونو د راوتلو اټکل د هری رود، هلمند، کابل، شمال او امو سیندونو په حوزو کې شوی. د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې مرکزي حکومت پر پښتون ژغورنې غورځنګ پیټیم بندیز لګولې او د ترهګرۍ مخنیوي د قانون له مخې نه قانون سازمان بللې. وزارت د اکتوبر پر شپږمه په یو فرمان کې ویلي چې د پاکستان مرکزی حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې پښتون ژغورنې غورځنګ په داسې فعالیتونو اخته دی چې د پاکستان د سولې او امنیت په زیان دي. په پاکستان کې چې حکومت د یو سازمان نوم د ناقانونه ډلو په نوم لړ کې شامل کړي نو بیا شتمنۍ کنګلېږي، دفترونه تړل کیږي او پر مشرانو او غړو د ولسی غونډو جوړولو ورته د ویناګانو کولو او د لیکونو په خپرولو بندیز لګي. پاکستانی چارواکو ویلي چې د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې د دوی لږ تر لږه 14 پوځیان وژل شوي. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې دغه هیواد امنیتي چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په کورمه سیمه کې د وسلوالو په یوه برید کې 2 پوځیان وژل شوي او 2 ټپیان شوي دي. د دې برید مسؤلیت ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیسته. د بیروت په جنوبی لمنه کې پر زاهیه سیمه د اسرائیل هوایی بریدونه د یک شنبه شپې او سهار دوام درلود او خبری اژانسونو راپور ورکړ چې په بیروت کې د زورورو چاودنو لوړ غږونه اوریدل شوي. د راپورونو له مخې و پراخ اور د بیروت د جنوب اسمان روښانه کړ او د یک شنبه پر ورځ هوا ته لوګي پورته کېدل. د لبنان ملي خبری اژانس ویلي چې د بیروت په جنوب کې د حزب الله تر کنټرول لاندې سیمه باندې تر ډیر شو ډیر هوایی بریدونه شوي چې د چاودنو غږونه ټول خار کې واوریدل شول. په بریت کې یو د تیلو پمپ او د طبي وسایلو یو ډیپو هم زیانمنه شوي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پرون ویلي چې بلونه به په جرمني کې د اوکرين لپاره پوزي ملاتړ پر موضوع د بحث لپاره په یو نړیواله غونډه کې برخه واخلي. په دې غونډه کې چې فرانکفورت ته نږدې د امریکا په یو هوایي اډه کې کیږي، د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په ګډون د اوکرين سره باندې 50 متحدان برخه اخلي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د اکتوبر پر 12مه د جرمني د رامشټاین په 15مه غونډه کې چې د لومړي ځل لپاره د رهبرانو په کچه دایریږي برخه اخیستو ته په چمتووالي بوخته. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د پاکستان فدرالي حکومت په پښتون ژغورنې غورزنګ بندیز لګولو ترڅنګ دغه غورزنګ یو شمیر غړي نیولې دي. د دې سره د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند په مظاهرو کې د یو شمیر افغانانو د نیولو خبر هم ورکړی دی.
د پاکستان فدرالي حکومت په پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم بندیز لګولې. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جزئیاتو د ورکولو پرته ویلي چې داسې بیلګې ورسره موجود دي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ په داسې کړنو کې ښکېلو چې د پاکستان امنیت یې زیانمنو. په دې اړه د یاد وزارت یو مکتوب کې راغلی چې د ترهګرۍ ضد قانون لمخې په پښتون ژغورنې غورزنګ بندیز لګولې.
د دې ریاست او د هر هغه آوازو چې په دې خپل وطن د خپل اختیار د وسایلو د اختیار د خپل او خاص کر د پښتنو په خاور د امن خبره څوکي په غټور باندې د سيتي ریشوي دي مخکې هم او اوس هم په دا دومره اثر نه پریوازي. څومره چې دیو د باول کې د غونو بولس دغه سره محبت سی واکېږي او د ولس په دغه سره زور راوزی او دا خلکو هم لیدله لکه تیر وخت کې چې د پی ټی آی به حکومت باندې پی ټی آی په کارکونانو باندې کم کریک ډاون وشو. هغه د پښتنو په وطن کې تاسو د پښتونخوا کې ویل چې هغه په داوی د ووټ په ذریعہ باندې څنګه شي که خلکو لور کو.
د غورزنګ مشر منظور پښتین د اکتوبر پر 15مه ایدا کړی و چې پولیسو د دوی پر غړو په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې چاپو وهلو ته دوام ورکړي او تر اوسه د پښتون ژغورنې غورزنګ 200 غړي نیولې. د دې سره هم مهاله د پاکستان د کورنوي چارو وزارت د پخوانی لومړي وزیر عمران خان ګوند تحریک انصاف ګوند په مظاهرو کې د یو شمیر افغانانو د نیولو خبر هم ورکړي.
اوس کریک ډاونز شروع شي نو ما نه دا خیال چې ریاست په 11 اکتوبر پر انتظار کوي او په دوه پښتنو باندې زکم دلته کې رجمه کیږي د پی ټی ایم د بینر د لاندې هغه باندې یو لوی کریک ډاون اراده ما تخکاری. د دې په څو زمراتي یقینا دا خطرناک خبره ده. ولې څه بل طرف ته ریاست دا هم بیان ورکړی دا چې د عمران خان په جلسو کې زکم دا اغې داسې افغانان نیولې دي چې اغې عمران خان تابع کوله. زما په خپل خیال کې دوه خبرو کې سره ربط نشته. دا د ریاست یو بیانیه ده.
لدی وړاندې د پاکستان حکومت د تحریک انصاف ګوند په مظاهرو کې د تاوتریخوالي خبر ورکړیو. د پاکستان د کورنوي چارو وزارت په وینا په دغه مظاهرو کې 15 تنه پولیس ټپیان شوي دي.
په تیرو 48 ساعتونو کې موږ د مظاهره کوونکو په منځ کې یو 30 افغانان نیولې دي. دا د اندېښنې وړ ده که زموږ خپل اتباع مظاهره کوي دا بله خبره ده. دویمه خبره دا ده چې په پترګر کې موږ د دې مظاهره کوونکو د ودرولو لپاره پوسټ جوړ کړی و خو پر پولیسو ډزې وشوې او پولیسو په مظاهره کوونکو اوخه بهاون کې غاز وکړاو.
په پاکستان کې چې حکومت د یو سازمان نوم د ناقانونه ډلو په نوم لړ کې شامل کړي نو بیا اشتمنۍ کنګلېږي، دفترونه تړل کیږي او پر مشرانو او غړو د ولسی غونډو جوړولو ورته د ویناګانو کولو او د لیکونو پر خبرورو بندیز لګي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیون خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د حماس په ضد د اسرایلو د جګړې چې تیر کال پیل شوی یو کلک منتقد بلل کیږي. مبصرین او څیړونکو وی ترکیه په سیمه کې د کړکېچ د پاتې راسولو د هڅونه په زیاتیدونکو توګه لری کیږي. دا هغه سیمه ګڼل کیږي چې اردوغان یو وخت پکې غوښتل د رهبرۍ ونډه ولري. د امریکا غا خبريالې ډورین جونز له استانبول نه رپورټ را لګلې چې تاسو پښتو ژباړه
اورئ. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د خپلې وینا په ترڅ کې د حماس په ضد د اسرایلو جګړه په سختو ټکو وغندله. اردوغان هیله درلوده چې د اسرایلو مخکخ منتقد پاتې شي. ترکیه یوازنی هیواد چې د جګړې له امله د اسرایل سره په خپلو سوداګریزو اړیکو بندیز لګولی. اسرائیلی شنونکي خبرداري ورکوي چې د اردوغان دا دریز به د شخړې سربیره نور عواقب ولري. کالیا لندن سټراس په تل ابیب کې د ملي امنیت مطالعاتو انسټیټیوټ کې د اسرائیل د بهرنۍ پالیسۍ متخصصه ده. ترکیه غواړي د جګړې وروسته په غزه کې د اسرائیل او فلسطین د بهیر یو برخه وسی. له بلې خوا یې اسرائیل له ځانه داسې لري کړی چې انګیرلې هم ګران دي چې اسرائیل به څه ډول بیا ترکیه ته د خلتیا اجازه ورکړي. په داسې حال کې چې اردوغان غواړي د اسرائیل په مخالفت کې د یو مخکخ منتقد په توګه راڅرګند شي، د شخړې په هوارولو کې هم یو څه زیار ایستلی دی. شنونکي وایي چې ترکیه نه یوازې د اسرائیل لخوا بلکې د عربي مشرانو لخوا هم ځان د انزوا د خطر سره مخ کوي. اوس مهال قطر او مصر د جګړې د پای ته رسولو لپاره مخکخ منځګړي هیوادونه بلل کیږي.
د عرب کانتریز په عمومي توګه عرب هیوادونه خوښي چې ترکیه په دې هڅو کې نه ده شامله. دا د ترکیه د ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر لپاره یو بل ناهیلي ده. ترکیه باید د اخلاقي مسؤلیت په نظر کې نیولو سره ډیپلوماتیکي هڅې پر مخ بوزي، خو تر اوسه چې زه وینم ترکیه په دې بهیر کې غوره لوبغاړی نه ده.
شنون کې وایي دا ځکه چې په سیمه کې د ترکیه د رهبرۍ هیلې د دې هیواد په تاریخ او د عثماني خلافت د واکمنۍ په یادونو کې نغښتې دي. په داسې حال کې چې ترکیه پر اسرائیلو سوداګریز بندیزونه لګولي، انقره د خلکو له سخت مخالفت سره سره بیا هم د ترکیه د بندر لاره اسرائیلو ته د آذربایجان د تیلو صادراتو ته لاره خلاص پریښي ده. په ورته وخت کې اسرائیل او ترکیه بشپړې ډیپلوماتیکې اړیکې ساتلې دي. شنونکي وایي چې دې چارې د راتلونکو همکاریو لپاره دروازې پرانستې پریښي دي.
The fact that حقدار جدول خو یعنی اسرائیل او ترکیه به د ته چمتو وی چې کله جګړه پاید ورسیږي، نو هرڅه به د وی ترخه ګولې پشان تیر او لا یادو باسي. ترکیه به د غلانجې ته داسې داخله شي چې د هیڅ شي تضمین نه کوي، بلکې مطمئنن د غزي بیا رغون کې بوي.
تیر کال د اکتوبر پر اومه د حماس له حملې مخکې انقره په سیمه کې د اسرائیلو او عرب مشرانو سره د اړیکو د خکولو د هڅو په ترڅ کې د خپل نفوذ په پراخولو بوخته و. شنونکي وړاندیز کوي چې د اسرائیلو او عرب مشرانو لخوا د ترکیه کو خکولو نه اوس دا ضرورت په ډاګه کیږي چې ترکیه باید خپلو ډیپلوماټیکو چارو په لومړی توګه کې بدلون راولي.
د اوس په ترکیه کې یو مهم بحث دی. یو ډله خلک وایي چې ولې باید فلسطین په ګډون د عربانو ملاتړ وکړو په داسې حال کې چې موږ په هیواد کې دیننه نورې مهمې ستونزې لرو.
شنونکو وایي کډ منځنی ختیز اوسنۍ کړکېچ دوام عمومي او انقره په ډیپلوماټیک توګه ګوښه پاتې شي، نو په ترکیه کې به د نوي ډیپلوماټیک بدلون اړتیا لا پسې زیاته شي. د دورین جونز رپورت، خایسته سعادت لامی، واشنگتن.
د بدلون پر مهال خلچ د نړۍ وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا د متحده ایالاتو په پالیسۍ کې د ډونالد ټرمپ د ادارې او د جمهور رئیس جو بایدن په حکومت کې په پرله پسې ډول چین د امریکا د لوی رقیب په حیث ګڼل شوی دی. خو د راتلونکي جمهوري ریاست لپاره په ټاکنیزو سیالیو کې د نړیوال ستر قدرت لور ته د کاملا هریس او ډونالد ټرمپ په کړنلارو کې یو څه توپیر شته. د امریکا غک خبریالې الیزابت لی دا مسله په رپورټ کې توضیح کړې ده چې تاسو یې پښتو ژباړه اورئ.
هریس وایي دوی خپل نړیوال مشروعیت نه پریږدي، قوي کوي. ټرمپ وایي کچېرې کومه تراژیدي وشوه او هغوی ونه ګټله نو د موټرو د جوړولو د فابریکو کارګرانو ته به هیڅ کار نه وي. د جمهوري ریاست دغه دوه کاندیدان په څو موضوعاتو کې اختلاف لري، مګر دیموکراتیک او جمهوري غوښتونکي کاندیدان کاملا هاریس او ډونالد ټرمپ په یوې مسلې کې هم نظر دي چې چین تهدید او ګواښ دی.
زما په فکر موږ د چین له لوري د دومره سختو مسلو سره مخ یو چې د سړې جګړې په زمانه کې د شوروي اتحاد سره نه و مخ.
اوبراین وایي امریکا باید د قدرت او قوت په زور د چین سره معامله وکړي.
قوت صرف نظامی نه دی، بلکې قدرت اقتصادي دی، ډیپلوماتیک طاقت دی، یو نرم قدرت او کلتوري قدرت دی. دا زموږ دښمنان بیروي.
د ټرمپ او بایدن دواړو ادارو په اقتصادي اساس د چین سره د مقابله لپاره د ګمرکي تعارفې نه کار اخیسته.
چین د برقي موټرونو په تولیداتو زموږ سوداګري لمونځ څخه اخلي، ځکه چې چین مواد لري او موږ نه لرو.
د ټرمپ پروګرام دا دی چې په چینایي تولیداتو 50% مالیه وضع کوي او هر سم همدا غواړي.
زه غواړم دا اطمینان ولرم چې مونږ په راتلونکي کې په فضايي او مصنوعي استخباراتي ساحو کې د نړۍ رهبریت ولرو. دغه ته امریکا د رقابت ګټي نه چی.
شي هاز سپورټډ
سم تجارتي مسلو کې د جنو قیودات هم لاټړ کړي دي. همدغه راز د بایدن حکومت یې هم لاټړ کړي دي، خو هغه د غټو ګمرکي مالیو طرفدار نه ده.
تحلیلګران وایي ټرمپ ډیر ماهر
معاملګر دی. زما لومړنی ټلیفون به جمهور رئیس شي ته وی. زه هغه ته وایم چې ته باید د هغه معاملې درناوی وکړې چې کړې دي. موږ داسې معاملې کړې دي چې ته به د 50 میلیارډ ډالرو برابر امریکایي زراعتي محصولات اخلي. زه ضمانت کوم چې هغه به واخلي.
د خارجي پالیسۍ په ساحه کې اوبراین وایي دا مهمه ده چې د همدغه هم فکر او هوادونو سره ائتلاف ولرو.
یو وخت دا سو وخت و چې امریکا ټول پیټ په خپل اوګو اچولای شو، نور یې یوازې نشو ورلای.
په انتخاباتي سیالیو کې د چین سره د رقابت او امنیتی تهدیدونو په سر ناندري او لکبله ځینې امریکایان ویلېږي چې خایي اصلي بایلون کې آسیایول اصل امریکایان او چینایان وي چې په امریکا کې ژوند کوي. د ټرمپ سخت او جدي خبرو زنه آسیایي اصل امریکایان د چینایانو ضد احساساتو ډېریدو لپاره پریشان کړي دي. مګر آسیایي اصل جمهوریت غوښتونکو امریکایان وایي کچېر ټرمپ انتخابات وګټي چې هیله مند دی به وګټي، نو څنګه چې هغه ډېر ماهر سوداګر دی کولای شي د چین سره داسې معاملې وکړي چې په امریکا کې به هر چاته ګټه وکړي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن. نن او وضعیت د نړۍ سیمه او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکړو. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ لپاره د مرستیال په توګه د کاملا هاریس ټاکنې په هند کې خبرګونونه راپارول دي. د هغې د سیمې ځینې هندي ول اصلي په حق له خوښ دي. ځینې د میرمن هاریس باره کې لږ معلومات لري او ځینې نور بیا کاملا هاریس د مهاجرو لپاره یو بل مهم ګام بولي چې نه یوازې په متحده ایالاتو کې بلکې په نورو هیوادونو کې هم خپل هویت ښکاره کوي. د امریکا غا خبريال انجانا پاسري چې له نیو ډیلی نه رپورټ را لګل چې تاسو یې پښتو ژباړه اورئ.
د هند په سیویل کې د غیل پلرنی کلی څخه تر پلازمېنې نوی ډیلی پورې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د کاملا هاریس ټاکنې په هند کې د ډیرو خلکو پام جلب کړی دی. میرمن هاریس د هندي مور او د جمیکای پلار لور ده.
البته دا زمونږ لپاره د ویار احساس راکوي، لومړی د وی خزې پتوګه او بیا د هند سره د ارسي تړاو پتوګه ورته واقعا ښه احساس لرم. دا زما په څیر د ښار یوې عادي نجلۍ ته ډیر په زړه پورې احساس دی.
میرمن هاریس یوازینی هندی نژاد نه ده چې د امریکا د ولسمشری د سیالۍ سره تړاو لري. اوشا وینس د جمهوریت غوښتونکو د مرستیال نوماند میرمن هم هندی ول اصل ده.
په ټاکنو کې د دوی دواړو ونډه درلودل زموږ د هندی نژاد او مهاجرون لپاره خورا ښه خبره ده، مګر زه فکر کوم چې دا د امریکایي سیستم لپاره خورا مهم دی.
په هر صورت هغه خوښي چې څلور کال وړاندې د کاملا هاریس د مرستیالې په توګه تاکل کې دوکې وا اوس نشته، ځکه ځنې وای چې هغه پر خپل هندي هویت ډېر ټینګار نه دی کړی.
ټو بی وری اونست
وی رښتیا وای مونږ په هین کې د هغه نه ډېر څه نه دی اوریدلی، ځکه چې شاید د ولسمشر د مرستیالې په توګه د هین سره د هغه اړیکې دومره عالی نه وي. مونږ د هغه په اړه ډېر خبرونه ترلاسه نه کړل.
له همدې امله کېدای شي ډېر ځوان هندیان چې هر څه د نوي اثر لاینه کو څخه ګوري پوښتنه کوي کامل هاریس ټوکله.
زه فکر کوم چې دا په ټولنیزو رسنیو کې نه دي، نو زه ډېر خبرونه یوازې د ټولنیزو رسنیو څخه ترلاسه کوم. زه خبری چینلونه ډېر نه ګورم. نه، زه د هغې په اړه خبره نه یم.
هغه څوک چې د متحده ایالاتو سیالۍ ترتیبوي د هاریس ټاکنې ته په لویدیځو هیوادونو کې د مهاجرونو لپاره د یو بل لوی پړاو په سترګو ګوري. د بریتانیا په خوانی لومړی وزیر ریشی سونیک هم د هندی نژاد دی.
هم د انګلستان او اوس امریکا سره هندیان پر مخ روان دي او دا د تګلار ده.
زه فکر کوم چې دا په ټولنیزو رسنیو کې نه دي، نو زه ډېر خبرونه یوازې د ټولنیزو رسنیو څخه ترلاسه کوم. زه خبری چینلونه ډېر نه ګورم.
د تاریخ استاد ارچانا اوجاوایی د هاریس پرمختګ د هندی امریکایانو مخ په زیاتیدونکو نفوس سره تړاو لري، کوم چې په متحده ایالاتو کې تر ټولو ډیر عاید لرونکو توکمیزه ډله ده.
د نفوس له نظره موږ ممکن د متحده ایالاتونو په څیر ډیر نه یو، مګر حقیقت دا دی چې په اقتصادي لحاظ دوی یعنی هندی کډوال خورا پیاوړي دي. نو په ځینو وختونو کې دا پېښ شوي دي. دا به اوس پېښ شي، دا د حیرانتیا په توګه راغلی دی.
هر څه چې دلیل وي خو د هغې د بریالیتوب ریښه هندیان دي.
موږ تل په خپلو هندي ملګرو ډېر ویاړو چې په امریکا کې د لوړو اجرایوي رئیسانو او د مختلفو شرکتونو رئیسانو په توګه خورا ښه کار کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ته دا یو ډېر ویاړ دی. دا به ډېر ویاړ وي.
دا هغه څه دي چې د کامل هاریس د پلرنی ټاټوبې خلک تمه لري چې هغه بریالی شي او د بریا لپاره یې دعاګانې کوي. د انجینا پس ریچا رپورت، غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی سټلایټ لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 1509 شپېته چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 1509 شپېته چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. کابل کې د جمناستیک د 1500 کلبونو ترمنځ سیالي پای ته رسیدلې. د جمناستیک لوبغاړي د یاد لوبې د پرمختګ لپاره سیالي اړینه ګڼي، خو وې د لوبو حرکتونو د ترسره کولو لپاره اړین امکانات نه لري. بلورتا د جمناستیک فدراسیون چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې په ایران او یا ازبکستان کې د لوبغاړو لپاره تمریناتي کمپونه جوړوي.
د جمناستیک دغه سیالۍ چې د 15 کلبونو ترمنځ په کابل کې جوړ شوې وي، نږدې 100 لوبغاړو ګډون پکې درلود. که څه هم د جمناستیک دغه لوبغاړي ورته سیالۍ د دوی لپاره اړینه ګڼي، خو په خبره چې د امکانات له نشتون په سبب ډیر کله اړین تمرینونه نشي ترسره کولای.
مدت 7 میشه که در رشته جمناستیک تمرین میکنم، در انجمن جمناستیک SGA، و این مسابقات بسیار یک مسابقات مهم است. شل وقت ما در این مسابقات اشتراک میکنیم، بعد از میتونیم همین راهیابی به مسابقات تیم ملی را هم انجام بدهیم. انشاءالله چند وقت بعد مسابقات تیم ملی هم آماده میشه و این مسابقات که است بسیار یک نحوه مهم است که ما بتونیم به تیم ملی اشتراک کنیم.
کمبود امکانات است، حرکات های بالا اجرا نمیتونیم چون خیلی خطرناک است. اگر حرکات های بالا اجرا کنیم ممکن است حتی مرگ چیزارم بس ممکن است اتفاق خیلی بدی بیفته و می خاطر ما نمیتونیم حرکات های بالا بزنیم و از دولت اینه می خواهیم که امکانات بالا را به جمناستیک بیاره و ما را تشویق کنه که بتونیم مسابقه های بین المللی بتیم.
بلخوا د جمناستیک لوب روزون که ورته لوبی د ځوانانو لپاره ښه ګڼي، د دوی په خبره که امکانات ورته برابر سي لیري به نه وي چې افغان ځوانان په نړیواله کچه ښه لاسته راوړنې ولري.
این مسابقات بر جوانان میتونه جوانان را زیاتر رشد بدن، میتونن جوانان زیاتر انگیزه بگیرن، میتونن زیاتر روحیه بگیرن و میتونن زیاتر تلاش کنن تا بتونه بیرون از کشور مسابقات بیرون از کشور دستاورد داشته باشن.
که چه هم دغه ځوانان د کمو امکاناتو په شتون کې بیا هم خپلې حوصلې لوړې ساتي، خو بلخوا د جمناستیک فدراسیون چارواکي د ستونزو د حل تر څنګ وایي چې په نږدې راتلونکي کې به دغه لوبغاړو ته په ایران او ازبکستان کې تمریناتي کیمپ جوړ کړي.
با کشور ازبکستان و ایران هم صحبت هستیم، انشاءالله همه چیز مساعد شده که انشاءالله بتونیم می تیمی را که ما انتخاب میکنیم بعد کم بترینینگ برای به خاطر بازیکنای ما که بتونیم در آینده ها در سطح آسیایی بتونن بازیکنای ما اشتراک بکنن. اما هنگی ساختیم از طریق فدراسیون بین المللی آسیایی انشاءالله قریب ازبکستان یا ایران انتخاب میشه و جای مشخص برشان تعیین شده، همه گی میرن انشاءالله به خاطر تمرینات خود.
د جمناستیک دغه سیالۍ چې د کوچنیانو، نوي ځوانانو او لویانو په عمري کټګوري کې ترسره سوې، په پایله کې 15 تنه د لویانو له کټګوري، 12 د ځوانانو او 6 تنه د کوچنیانو له کټګوري څخه د کابل ښار د جمناستیک منتخب لوبډلې ته وټاکل سول. شمساریان، امریکا غږ.
د پیښور په افغان کالونۍ کې د یوې افغان کورنۍ څلور نجونې د غالۍ اوبدلو د هنر له لارې د خپل کور اړتیاوې پوره کوي. دا څلور خویندې نالوستې دي او د زده کړو سره خورا مینه لري، خو د بېوزلۍ له کبله 12 ساعته غالۍ اوبي. زموږ همکاره مسکا صافۍ د دغو نجونو کور ته ورغلې او د دوی د کار په اړه راپور چمتو کړی.
دا څلور افغان خویندې چې نالوستې دي د غالۍ اوبدلو هنر یې زده دی. دوی د سهار شپږو د ماښام تر 8 بجو پورې پر د ایراني غالۍ بوختی وي، څو خپل پلار سره د کور د لګښتونو پوره کولو کې اوږه ورکړي.
پهل زما ماما زوی او مشر هغه هلته کارخانه کې زده کړې، بیا مونږ زمونږ ډېره غریبي وه، بیا هغې مونږ ته وخولنو، بیا دا مونږ اچولې. هغه به راسره کېناستو یو دو کالونو کې به راسره هغه ناستو. نور اوس مونږ په خپله عزه کوده د سارې مونږ 6 بجې چې کین د ماښام 8 بجې پاسو، لکه زموږ ډیره غریبي وو، دا کالین لکه بچپن نه ټول کو.
د افغانستان د ننګرهار اوسیدونکو دغه خويندې وای چې د 12 لسیزو راهیسې همدا کسب کوي.
د دې غالۍ څخه دوی ته خورا لږ عاید ترلاسه کیږي، خو د ګرانۍ او نالوستۍ له کبله دا هم ځانته غنیمت بولي.
کشره یې 10 کلنه ده، وای له دې کاره ستړی شوی چې ورسره یې ګوتې او ملا خوږیږي.
دا کالین چې موږ جوړو نو دې سره ګوتې خوږیږي، سترګې خوږیږي، دا ولی خوږیږي چې بیا پاسو دا ملا هم ډېر زیات خوږیږي، سیده کور یې نه شو دا ملا، او ډېر سخت کار دی د دې، او دا غریبۍ دا وجه بس دا کوو، بل کار نشته چې موږ وکړو، بس دکه دی د کالین سره ناست یو، زړونه هم تنګیږي. بس ټول سار 6 بجې چې کینو نو 8 بجې بیا پاسو موږ، نو خود انسان زړه تنګیږي مې، او ډېر زیات وجود تم بیا دړ کوي. تعلیم سره خو ډېر زیات شوق موږ چې کله مور پلار ته ویلي دي نو غریبۍ د وجې بس غلي شوي دي، صحیح راته بیا دوباره بل خبره نه ده کړې. موږ چې تعلیم وکړو بیا کور لکه نه چلیږي، په دې تعلیم باندې کالین کوم پیسې راځي.
سمیه وایي د غالۍ سختن پر یوه غالۍ د 4 میاشتو وروسته 50,000 کلداری ورکوي چې پرې د دغه وخت پورونه پرې کوي.
دا کالین چې دی د 4 میاشتو کې ختمیږي، مونږه 50,000 روپۍ راکوي. کارس کړی مخکې نه، هغه پیله کله پوره شي کارس کله نه.
غالۍ اوبدل که څه هم خورا سخت او له زماني پلوه اوږد کار دی،
خو د غونجونو په خپل هنرمندو غوتو هر ډول غالي وبدل شونی کړی دي او نورو بیروزګارو مرمنو ته هم خې بیلګې ګرځېدلی. مسکا ساپي، امریکا غاټ، پېښور.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. تر بیا خدای ماشي.